د سهار و بجې سوې قدرمنو اوریدونکو د خپل کوربه صالح محمد صالح او نورو همکارانو سلامونه ومني په دې هله چې له خوښیو ډک ورځ ولري د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په دوو خبري مجلو پیلوو د لومړني خبري مجلې وړاندې کول لپاره زه در سره يم له دغه مهمو خبري مطالبو سره اروپایي ټولنوي تر هغه له افغان حکومت سره مرسته نه کوي چې دغه حکومت د اداري فساد مخنیوي نیوي کړي افغان چارواکي وایي د اداري فساد د مخنیوي په هدف یې د ونیوي تشکیل د جوړولو اقدام کړی د ناتو عمومي منشي پرون وویل افغانان غواړي د راتلونکي کال د خپل هیواد د امنیت ساتنې مسؤلیت په خپله واخلي ګرجستان د ناتو د ملاتړ په هدف افغانستان ته خپل لومړني سرتیري لیږي فرانسوي ځواکونه وایي وسلوالو طالبانو په کاپیسا ولایت کې د دوو توغندوی په برید کې 12 کسان ووژل او تر شلو زیات نور ټپیان کړل بریتانوي چارواکي وایي یو عسکری د افغانستان په جنوب کې وژل شوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي روسي ته سفر کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا پر پلان له روسي چارواکو سره خبري وکړي د امریکا ولسمشر چین ته په خپل لومړني سفر کې د ایران شمالي کوریا سوداګري او نورو مسایلو په اړه خبري وکړي او د امریکا ولسمشر له پاکستان غوښتنه کړې چې د وسلوالو سخت دریځو پر ضد هلې ځلې زیاتې کړي قدرمن اوریدونکو نن سه شنبه ده د اقرب شپږویشتمه چې د نومبر لولسمې سره برابره ده د یادون هم درته کوم چې د خبرونو د خبرونو رپورټونو مرکو تحلیلونو او بحثونو ترڅنګ د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې چې د ماشم تر و بجو دوام کوي دغه ځنګړي پروګرامونه هم اوریدلای شي دا تو بجو د خبرونه په دویم نیمایي کې د ازادي رادیو مجله خبريږي د لسو بجو په خبرونه کې سپورت او د شوز لپاره خاص پروګرام نیمه نړۍ اوري د غرمې له 12 بجو د ماپښین تر 2 د سقی دوه پروګرامونه اوري د 2 بجو په خبرونه کې کور کلی پروګرام لرو او د 4 بجو په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي دا هم د رواني خبري مجلې لومړی رپورت د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن وویل افغانان غوړي چې راتلونکي کال د خپل هوا د امنیت ساتنې مسولیت په خپل واخلي خو راسموسن چې د اروپאי اتحادیه د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو لغونډې مخته وویل د دې کار لپاره نړیواله ټولنه باید لومړی نور روزونکو او سرتیري واستوي د اروپای اتحادیه د بهرنیو اړیکو کمشنر بیتنیا فیری وویل د اروپای اتحادیه تمه لري چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تر خپل دویم وار ټاکل کې د وروسته د خپل حکومت د اداري چارو په اصلاحاتو کې جدي اقدامات وکړي تفصیل له صالح سخزي خلقی څخه اوري
د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن وویل اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د دې توان نه لري چې د خپل امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي نو لدې عمله موږ باید د هغوی روزنه پیل کړو د ناتو عمومي منشي همداراز وویل په واقعیت کې دا تمه باید ولرو په هغو ولسوالیو او سیمو کې چې امنیتي وضع اجازه ورکړي راتلونکي کال به افغان ځواکونو ته د مسؤلیت د انتقال بهیر پیل شي د ناتو عمومي منشي زیاته کړه نوموړی به د اروپایي اتحادیې پر غړیو هیوادونو ټینګار وکړي چې له افغان حکومت سره له نږدې کار وکړي او دغه هیواد ته زیات پوځي او ملکي منابع واستوي راسموسن وویل موږ پوځي روزونکو پوځي تجهیزاتو او همداراز پیسو ته اړتیا لرو تر څو د افغان ځواکونو شمیر زیات کړو د برېټانیا صدر اعظم کوردن براون تیره اونۍ په لندن کې د ناتو عمومي منشي سره تر خبرو وروسته وویل نوموړی به د ناتو له اروپایي متحدانو غوښتنه وکړي چې افغانستان ته نور 15,000 سرتیري واستوي برېټانیا اوس مهال په افغانستان کې 9,000 عسکر لري او د افغانستان د پولیسو او اردو د روزنې لپاره له دغه هیواد سره د 1500 اضافي سرتیرو د استولو ژمنه کړې ده د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن افغانستان ته د 1500 برېټانوي اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه پر ځای وګڼله خو زیاته کړه اوس له وختي دی چې د سرتیرو د استولو په اړه څه وویل شي نوموړي زیاته کړه موږ تر اوسه د پوځي روزونکو د دقیق شمیر په اړه پریکړه نه ده کړې خو دا تضمین کوو چې موږ زیاتو سرتیرو ته اړتیا لرو په ځانګړي ډول موږ به د پوځ د روزلو د ماموریت لپاره زیاتو منابعو ته اړتیا ولرو
د ناتو عمومي منشي ورستې څرګندونې او د افغان امنیتي ځواکونو په برخه کې د هغه اندېښنې د ویلې چې افغان ځواکونو ته باید د امنیت ساتنې مسولیت ورکړل سي اخو اروپای ټولنې پرون افغان ولسمشر حامد کرزی ته خبرداري ورکړ چې دوی به تر هغه له افغان حکومت سره په ملکی برخه کې مرسته نه کوي چې د په حکومت کې اداري فساد نوي ختم شوی. اسمت سروان جزئیات لري.
اروپایي اتحادیې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته خبرداری ورکړ چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې په دې هیواد کې له شی ادارې او د فساد پر ضد له مبارزې سره تړلې دي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیل چې هیواد یې اوس د اروپایي اتحادیې دورې مشري په غاړه لري وویل د افغانستان د حکومت اقدامات په مختلفو برخو کې زموږ د کار د څرنګوالي لپاره اهمیت لري. هغه چې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې له خبریالانو سره ژغېده همداراز وویل که ښه وزیران وټاکل شي چې د اعتماد وړ وي موږ ته کار اسانوي چې ورسره ښه همکاري وکړی شو. کرزی به د پنجشنبې په ورځ د یوې بلې پنځه کلنې دورې لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړي او په دې مناسبت جوړېدونکو مراسمو کې به یو شمېر بهرني مېلمانه هم برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې ښاغلی کرزی تر لوړې دوی اونۍ وروسته د خپلې کابینې غړي اعلان کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر بینیتا فیرورور والنر وویل موږ په افغانستان کې د یوه پوره ژمن حکومت غوښتونکي یو چې اصلاحات راولي او په ځانګړي ډول ښه اداره رامنځته کړي. له ولسمشر کرزي څخه دې ته ورته غوښتنې د امریکا ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو هم کړي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر زیاته کړه چې یوازې په دې صورت کې نړیواله ټولنه له ولسمشر کرزي سره همکاري ته تیارېدای شي. دی وویل باید داسې حکومت رامنځته شي چې عام افغان ولس ورباندې اعتماد وکړی شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر خابر سولانا هم وایي چې ښاغلی کرزی ښه پوهیږي چې نړیواله ټولنه له هغه څخه د حکومتدارۍ په باب څه غوښتنه لري. د جمعې په ورځ د اروپایي اتحادیې یوه مقام ویلي و چې اروپایي کمیسیون به ډېر ژر اعلان وکړي چې له افغانستان سره خپله کالنۍ مرسته خورا زیاتوي.
د اروپایي ټولنې چارواکو پرون دا پوښتنه مطرح کړه چې آیا افغان حکومت خپل په وړاندې د پرتو ستونزو مقابله کولی سي که نه. خدای هم وویل که افغان حکومت ځواب ورکوونکی نه وي دوی به له افغانستان سره ملکي مرسته نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و که د کرزي حکومت او کابینه یې ځواب ورکوونکي نه وي امریکا به افغان حکومت سره په ملکي برخو کې مرسته نه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر خابر سولانا پرون وویل مهمه دا ده چې په افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ سي چې اداري فساد پکې نه وي. سولانا د میرمن کلینټن د تهدیدامیزو خبرو په اړه څه ونه ویل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي روسیې ته دوه ورځنی سفر کړی چې له روسي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. البته د افغانستان او د هغه پلان په اړه چې امریکا ورته ترتیب کړی د دغه راز کوشش کړی دی چې د روسیې مرسته راجلب کړي. په اړه له مسکو څخه فرید عمر رپورټ لري.
د چین او متحده ایالاتو ترمنځ تجارتي مسایل تر ټولو زیات د اختلاف وړ دي. ښاغلی اوباما به د سه شنبې په ورځ د چین له جمهور رئیس هو جنتاو څخه وغواړي چې د چین د پیسې یوان ارزښت لوړ وخیجي تر څو د دوو هیوادونو ترمنځ په تجارتي اړیکو کې موازنه ترلاسه شي. د سپتمبر په میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ
د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ځانګړی استازي ریچارډ اولبرګ د مسکو په سفر بوخت دی او د روسي چارواکو سره د افغانستان او پاکستان د کړکیچ او د چی روسیا په دی اړه څمرسته همکاري کولای سي په خبرو اترو لګیا دی. دا مطلب د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت استازي این کیلی څرګند کړی دی. این کیلی ویلي چې اولبرګ د خپلو اروپایي متحدینو او اوس د روسیې سره په یو لړ سلام مشورو بوخت دی. اولبرګ د نوامبر پر 12 نیټه برلین، د نوامبر پر 14 نیټه پاریس او د نوامبر پر 14 نیټه منشن ته سفرونه کړي دي. کارپوهان وایي د اولبرګ سفر اروپایي هیوادونو او روسیې ته په داسې حال کې ترسره کیږي چې واشنگټن غواړي په راتلونکي کې په افغانستان او پاکستان کې خپل فعالیتونه په څه ډول پر مخ بوزي. امریکایي ډیپلوماټ وظیفه لري چې د خپلو متحدینو او روسیې سره د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ په باب چې د چمتو کېدو په حال کې ده یو لړ څرګندونې وکړي تر څو د دغې ستراتیژۍ په عملي کېدو سره د طالبانو، ترهګرو او القاعدې سره مقابله وکړای سي. یو شمېر شنونکي په دې عقیده دي چې د روسیې سره د امریکا د متحده ایالاتو سلام مشورې ډېرې جدي دي. این کیلی وایي د مسکو دریځ او ملاتړ د افغانستان په قضیه کې ډېر اعتبار او وزن لري. دغه ډیپلوماټ وایي که چیرې جرمني او فرانسې افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې عسکر ولېږل او په هغه هیواد کې د 1600 ځواکونو دندې اجرا کوي نو روسیې هم په خپل وار د خپلې خاورې له لارې ناټو ته د ترانزیت اجازه ورکړې ده تر څو په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته اکمالات وکړي. کړي او د دې ترڅنګ روسیا د افغانستان د اردو او پولیسو کادرونه روزي. اولبروک به روسي چارواکي د افغانستان په باب د واشنگتن له پلان څخه خبر کړي او همداشان به د روسي چارواکو سره دا موضوع وڅېړي چې روسیه د امریکا د متحده ایالاتو سره د افغانستان په مسله کې څه کومک او مرسته کولی شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس دا مهال د آسیایي هیوادونو په سفر بوخت دی. واشنگتن ته د بیرته ستنېدو پر وخت به د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي اعلان کړي چې په هغه کې به د اضافي عسکرو لیږل هم شامل وي. خو روسیه بیا داسې استدلال کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو عسکر باید په افغانستان کې ابدي نه وي او یو وخت نه یو وخت به له هغه هیواد څخه وځي. دا په داسې حال کې دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د افغانستان امنیتي اوضاع دومره کړکېچنه ده چې دغه هیواد ملي اردو او پولیس نشي کولی په مستقلانه توګه وضع کنټرول کړي. لاوروف وایي موږ ټول باید په ګډه هڅه وکړو چې د ترهګرۍ جرړې له بیخه وایستل سي او همداشان د مخدره توکو له ګواښ څخه ځانونه خلاص کړو. لاوروف وایي اوس نه د افغانستان اردو، نه هم پولیس او نه هم نور امنیتي ارګانونه د دې توان او قابلیت نه لري چې د دوو ګواښونو په وړاندې مقابله وکړي. تمه کې چې آلبروک د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په ګډه د نومبر پر 19 نیټه د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د نوي ټاکل شوي جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
و موردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي روسیې ته سفر کړي چې روسی چارواکي د افغانستان په اړه د امریکا له نوي پلان خبر کړي او د روسیې مرسته او همکاري را جلب کړي. بل لوري ته د برېټانیا صدر اعظم وایي د جرمني له صدر اعظم او د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د جوړېدو وړاندیز کړي. دا چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان په اړه پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي، جزئیات له صالح سغزی خالقي څخه اوري.
د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون وویل نوموړی وړاندیز کوي چې په راتلونکي میلادي کال کې په لندن ښار کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د برېټانیا صدر اعظم د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه رسنیو ته پخوا لا اشاره کړې وه. نوموړي د خپلې دوشنبې ورځې په ماښامنۍ بیانیه کې وویل غواړي دغه کانفرنس یو پراخ سیاسي چوکاټ ولري چې پوځي ستراتیژي هم پکې عملي شي. د برېټانیا صدر اعظم زیاته کړه له یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته د امنیت د انتقال پروسه باید مشخصه شي تر څو افغان امنیتي ځواکونه ټول کنټرول په غاړه واخلي.
که ممکنه وي د روان کال په پیل کې دي د امنیتي مسؤلیتونو انتقال د ولسوالۍ په کچه پیل سي، که کېدای سي افغان ځواکونه دي د خلکو د دفاع جوګه سي او دوی باید دا توان ولري چې پرې نږدي دغه هیواد د تروریستانو لاسته ولیږي. دغه کار هغه وخت کېدای سي چې په افغانستان کې مو ستراتیژي بریالۍ وي او عسکر مو خپلو هیوادونو ته ستنه سي.
د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر نیکلاس سرکوزی په ګډه د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دغه کانفرنس د جوړېدو وړاندیز کړی و. ټاکل شوې ده چې په دې نړیوال کانفرنس کې د سالمې حکومتدارۍ، د افغانستان د اقتصادي پراختیا او افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیت د انتقال په اړه خبرې وشي. ګوردن براون همداراز د افغانستان د حکومت د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره یوه قطعه جوړوي. په همدې ترڅ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل القاعده تر اوسه هم د متحد ایالاتو لپاره لوی ګواښ دی. د برېټانیا صدر اعظم براون وایي د برېټانویانو امنیت په افغانستان کې د دوی د ماموریت په بریالیتوب پورې اړوند دی. نوموړي د هغو هڅو په اړه چې غواړي د برېټانیا د خلکو فکرونو ته قناعت ورکړي وویل هیواد یې په افغانستان کې د جګړې د دوام پرته بله لار نه لري. ګوردن براون زیاته کړه په افغانستان کې د القاعده پر ضد جګړه تر بل هر ځای اغیزمنه ثابته شوې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په پیکینګ کې د چین له جمهور رئیس هو جینتاو او د دې هیواد له نورو مشرانو سره خبرې وکړې. دا چین ته د جمهور رئیس اوباما لومړنی سفر دی او د خبرو په اجنډا کې ایران، شمالي کوریا، تجارتی مسائل د پیسو د تبادله لارې چارې د اقلیم د بدلون ستونزه او بشري حقوق شامل دي. شاغل اوباما په شنګای کې چینی محصلینو ته وویل دا سند چې امریکا او چین یو د بل دشمنان وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې مهم ټکی فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د چین او متحده ایالاتو ترمنځ تجارتي مسایل تر ټولو زیات د اختلاف وړ دي. ښاغلی اوباما به د سه شنبې په ورځ د چین له جمهور رئیس هو جینپینګ څخه وغواړي چې د چین د پیسې یوان ارزښت لوړ وخیجي تر څو د دوو هیوادونو ترمنځ په تجارتي اړیکو کې موازنه ترلاسه شي. د سپتمبر په میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اموالو د تبادلې کسر 22 میلیارد ډالر ته ورسېده. واشنگتن له ډېرې مودې راهیسې د ګیله لري چې پیکینګ په مصنوعي توګه د یوان ارزښت خکته ساتي تر څو په دې توګه د چینی محصولاتو بیا په نړیوالو بازارونو کې خکته پاتې شي، خو پیکینګ دغه ادعا ردوي. مخکې له دې چې اوباما چین ته ورسیږي، د چین د سوداګرۍ د وزارت ویاند یو جیان د متحده ایالاتو دغه غوښتنه غیر منصفانه وبلله. هغلی یا وویل واشنگتن په خپل د ډالر بیا ډیره ټیټه وساتله تر څو په نړیوالو بازارونو کې د امریکایي محصولاتو بیا ټیټه وساتي، خو له نورو هیوادونو بیا غواړي چې د خپلو اسعارو بیا لوړه کړي. ښاغلی یاو متحد ایالات په دې تورن کړ چې په ناڅاپي توګه د پروتکشنیزم یا د خپلو محصولاتو له ساتنې څخه استفاده وکړه. د ښاغلی یاو مقصد له دې تور څخه دا دی چې متحد ایالات پر چینی ټایرونو او اوسپنې باندې لوړه تعرفه وټاکله. د امریکا جمهور رئیس اوباما په شانګهای کې یعنی مخکې له دې چې پیکینګ ته سفر وکړي، چینایي محصلینو ته خپل د سفر مقصد داسې په ګوته
کړ: is to deepen my understanding China and
Obama way زما د سفر اصلي هدف د چین په حق له د خپلې پوهاوی زیاتول دي، او دا د چې پراتلونکو کې له دې هیواد سره سره ډول اړیکی وساتل شي. ما تر اوسه پورې د جمهور رئیس هو جینپینګ سره څو واره کتلې دي. موږ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د مالی بحران د څېړنو لپاره جوړه شوې و غډون وکړ. موږ د زیاتو مسلو په اړه مشورې وکړې، خو زما په فکر د متحد ایالاتو لپاره ډیره مهمه ده چې په دوامدار توګه خپل پوهاوی له چین څخه زیات کړي، او دا د چین لپاره هم مهمه ده چې خپل پوهه د متحد ایالاتو څخه اوچته
کړي.
ښاغلی اوباما زیاته کړه متحد ایالات نه غواړي چې د چین د پرمختګ مخنیوي وکړي، برعکس متحد ایالات غواړي چې په نړیواله ټولنه کې چین د یو پیاوړي او بریالي غړي په توګه څرګند شي.
is not predestined not when we consider
the mung bayat la azala yow dabal raqiban wa susam nade ba khasatuga kam mung khbal tarikh ta katan okro haqiqat da de chi mung da hamkare yow la kabala ham mutahida ayalat aw ham chin nan parifa aw amniyat ki jwand kaw mung wali dal chi mung tsanga kawale shu chi da khbalu gadu gato la para bila bila sahi zangadi kru aw yow la bal sara da mutaqabil dranawi pa chowkat ki hamkari okro چینایي محصلینو ته ښاغلی اوباما هم دا شان د بشري حقوقو په اړه خبري وکړې، او وی ویل چې د چینایانو په شمول ټول انسانان د آزاد بیان، د دین د ازادۍ او معلوماتو د ازادۍ د لرلو حق لري.
چین ته مو د ولسمشر باراک اوباما د سفر په اړه وریدل. دا هم په روانه خبري مجله کې د مهمو خبري مطالبو لنډیز یو ځل بیا. اروپایي ټولنه وایي تر هغه له افغان حکومت سره مرسته نه کوي چې دغه حکومت د اداري فساد مخنیوي نیوي کړي. ځینې اروپایي هیوادونو د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د جوړېدو وړاندیز کړي. افغان چارواکي وایي د اداري فساد د مخنیوي په هدف یې د یو نوي تشکیل د جوړولو اقدام کړي. د ناتو عمومي منشي پرون ویل افغانان غواړي د راتلونکي کال د خپل هیواد د امنیت ساتنې مسولیت په خپله واخلي. ګرجستان د ناتو د ملاتړ په هدف افغانستان ته خپل لومړني سرتیري لیږي. فرانسوي ځواکونه وایي وسلوالو طالبانو په کاپیسا ولایت کې د دوه توغندوی په برید کې 12 کسان ووژل او تر شل زیات نور جوبل کړل. برتانوي چارواکي وایي یو عسكر د افغانستان په جنوب کې وژل شوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي روسي ته سفر کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا پر پلان له روسي چارواکو سره خبري وکړي. د امریکا ولسمشر چین ته په خپل لومړني سفر کې د ایران، شمالي کوریا سوداګري او نور مسایل په اړه خبري وکړي، او د امریکا ولسمشر له پاکستان غوښتنه کړې چې د وسلوال سختريزو پر ضد خپل حل ځلې زیات کړي. نیویورک ټایمز رسپانډي پرون راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پاکستان غوښتنه کړې چې د سخت دریزو پر ضد خپل حل ځلې زیات کړي. د دې رسپانډي د راپور لمخې له پاکستان څخه ښاغلی اوباما دا غوښتنه په یو لیک کړې چې نور جزئیات یې اسمت سروان په یو راپور کې دروروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې امریکا ته لوی خطر لا هم د القاعده شبکه ده. اوباما په شانګهای کې وویل زه لا هم باور لرم چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د امنیت لپاره تر ټولو لوی ګواښ د القاعده شبکې په شان د تروریستي شبکو له لوري متوجه دی. هغه زیاته کړه دا شبکه اوس له افغانستان او پاکستان ته انتقال شوې خو په سیمه کې له نورو شبکو سره تماسونو ته دوام ورکوي او زه پوره باور لرم چې موږ ته دا مهمه ده چې باید په افغانستان کې سبا تراولو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره چین ته تللی د امریکا او چین د اړیکو په باب وویل دا دوه هیوادونه له ازله د یو بل رقیبان او دښمنان نه دي. اوباما د شانګهای په پانتون کې د محصلینو یوې غونډې ته چې پوښتنو او ځوابونو ته ځانګړې شوې وه همدا راز وویل د چین د اتباعو په ګډون د نړۍ ټول وګړي باید د ده په وینا د بیان د ازادۍ د مذهب د ازادۍ او د معلوماتو د ازادۍ په برخو کې له نړیوالو حقونو برخمن وي. اوباما به نن وروسته د چین له ولسمشر هو جین تاو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته لاړ شي. امریکایي چارواکو ویلي چې اوباما به هڅه وکړي چې د چین له مشرتابه سره د تجارت د ایران او شمالي کوریا د اتومي پروګرامونو او د اقلیم د بدلون په ګډون په یو لړ مسایلو کې د همکارۍ د دوام لپاره اړیکې پراخې کړي. د دې ترڅنګ به اوباما په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې له پاتې کېدو سره علاقه نه لري او هر څومره ژر چې په نشه شوي هدفونه ترلاسه شي له دې هېواده وځي. د میرمن کلینټن په وینا یو هدف د القاعده شبکې له منځه وړل او دا ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان به د هغو وسلوالو په پناه ځای نه بدلېږي چې تروریستي حملې کوي. هیلری کلینټن د امریکا له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې همداراز وویل امریکا په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدو نیت نه لري. د دې په وینا په افغانستان کې د امریکا مقصد د القاعده ماتې ده.
خبري مجله اوري.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې لسیمې څخه څومره د وړاندې یو شمېر ماشومان تښتول سوي ول خو اوس دغه ماشومان د تښتونکو له منګلو خلاصي وي او بیرته خپل سیمو ته رسېدلي. دا ماشومان چا تښتولي ول او څنګه بیرته وژغورل سول د لال جلال آباد د ازادي راډیو د خبريال پر رپورټ کې اوري.
د ننګرهار ولایت لاس کې مینې ولسوالۍ نه تقریبا درې اونۍ وړاندې تښتول شوي لس تنه ماشومان د تښتونکو له منګلو راتښتېدلي او خپلې سیمې ته رسېدلي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی د دوشنبې په ورځ وویل
دغه ماشومان نه چې څلور راخوشي شوي وو لس لا هم لا درک وو. تېره ورځ موږ راپور ترلاسه کړ چې د تیرا په ساحه کې د پاکستان حکومت عملیات کړي وو. د دغه موقع نه په استفادې سره ماشومانو تېښته کړې وه د تښتونکو له منګلو نه او نن مو بیا راپور ترلاسه کړ چې هغه رارسېدلي دي او د ولسوالۍ د بسونو له خوا نه نوی تسپارل شوی دی. ولسوالی هیئت ټاکلې ده ترڅو دا معلومه کړي چې ماشومان زورول شوی دي نه دي، اما دوی د څه لپاره تښتول شوی وو دا تر اوسه څرګند نه دي. تحقیقات جریان لري نو تحقیقات نه بروسه څرګند شي.
دا ماشومان طالبانو تښتولي وو
تر اوسه معلوم نه دي، خو دومره معلومه شوې چې د لپول نه پلوړل شوی دي. دا چې دا پیښه جنایی ده، قومي اختلاف له وجه شوی او کوم سیاسي هدف تر شا لري دا بیا د تحقیق نه وروسته معلومه شي.
د محب الله په نامه یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل ماشومان وسلوالو طالبانو له دې عمله تښتولي وو چې د هسکې مینې خلکو طالبانو ته د سیمې د پرېښودو وینا کړې وه. ده وویل ماشومان د زندان په وخت وهل شوي ټکول شوي دي.
طالبانو خو چې دوی اختطاف کړي وو وخته چې تېر کال طالبانو کوم ورته ویلي وو چې موږ د چاهې نه وځې، موږ دلته نه غواړو چې دا خپل آباد کور یا جوړ کور راوران. د دې په مقابل کې هغوی د وطن نه ویسته او بیا دویم ځلې یو څه کسانو چې هغوی هم نه غوښته چې دا وطن کې مطلب امنیت او کراري وي، هغوی په عیسه کې یو څه اقدام وکړه، یو څه نږدې جریمتر واخیسته. دوی بیا راغله او دغه خلک یې د دې ساحې نه ویسته او ناغه یې پر جرم یې کړه. نو دې مقابل کې دغه ماشومان بې ګناه ماشومان دي چې عمر یې پنځلس کلن دی، دغه مطلب اختطاف کړي دو سره نیم خره هم بې ولیدي، هغه یې تر اوسه هم ځان سره ساتلي دي او ګمان کوم چې هغه یې تر هلته خرڅ کړي. خو چې د هغوی کومه مطالبه وه هغه هېڅ هم منل شوې نه ده، ځکه چې هغه کوم ځای کې دا ماشومان بندیان وو په هغه ځای بمبار د پاکستان خاوره کې وو او دا ماشومان چې دي دا په خپل سر ټول راتښتېدي. ماشومان یې چې هلته خو هلته کول په اوله ورځ کې موږ کړي دي والي دي او په
چارواکي وایي څېړنې کوي چې معلومه کړي د تښتونې عاملین په اصل کې څوک دي او ولې ماشومان تښتولي وو. بل لوري ته وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
او سم ځینی خبرونه امریکا وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سر ادارې څارونکو ته معلومه شوې چې ایران د نړیوال اټومي انرژي ماموریت ته پام نه دی کړی. د امریکا چارواکي وایي دوی به پر ایران د اټومي پروګرام د دوام له کبله فشارونه زیات کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې لخوا یو راپور پرون خپور شو. په راپور کې راغلي چې ایران د خپل اټومي پروګرام د شفافیت په برخه کې کړې ژمنې پوره نه کړې. په دې وروستیو کې په ایران کې د اټومي پروګرام ځینې برخې ولیدل سوې چې ښیي ایران خپل ځینې اټومي پروګرامونه په پټه پر مخ بیایي. په راپور کې راغلي چې ایران دوه کاله مخکې ویلي وو په کوم سپېسلي ښار کې د یورانیم غني کول پیل کړي وو. خو په راپور کې راغلي د تحقیقاتو په بهیر کې داسې اسناد او شواهد وموندل سول چې ایران په 2002 میلادي کال کې دغه پروژه پیل کړې وه. دغه اداره له ایران څخه په دې برخه کې د زیاتو معلوماتو غوښتنه کوي. په عراق کې د ملګرو ملتونو یو استازی وایي د دې غوړ یقیني کړی چې په جنوري میاشت کې د دې هواد انتخابات له اساسي معیارونو سره برابر دي. د دوشنبه په ورځ اېد ملکرت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل ملګری ملتونه پر رایه اچونه اندېښنه لري ځکه د عراق پارلمان د ځنډول سوی انتخاباتو قانون څو اونۍ مخکې تصویب کړ. ملګری ملتونه په عراق کې د انتخاباتو لپاره تخنیکي اسانتیاوې برابروي. خو ښاغلی ملکرت هیله وښوده چې اوس هم کېدای شي مشروع انتخابات ترسره شي. دوی وویل شای مرستو ته اړ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د انتخاباتو د قانون د تصویب هرکلی کړی او ملګرو ملتونو د دوامداره همکاري ډاډ ورکړی دی. ګرجستان په افغانستان کې له ناټو سره د ملاتړ لپاره خپل لومړني سرتیری استوي. د ګرجستان د دفاع وزارت وین لیوان پاپاسکاري وویل چې ګرجستان به خپل 130 سرتیری د فرانسې تر قومندې لاندې د نړیوالو سلطاتو ځواکونو د ملاتړ لپاره افغانستان ته واستوي. او اوس به دا واوري چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تفسیري کړي دي. البته تر لنډ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په خبرو ورستۍ غني کې د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې او سرلیک یې دی په افغانستان کې شنه کرشه. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د نورو پوځونو پر لیږلو زړه نازړه دی. د افغان پولیسو روزنې ته ډېره کمه پاملرنه کیږي. ورځپاڼه وایي دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو د غښتلي کولو لپاره د امریکا له مهمو اهدافو ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ د لیکنې په دوام زیاتوي په افغانستان کې د پولیسو تعقیب کول هم د اداري فساد ضد کوششونو څخه ګڼل کیږي او دغه اجنډا د کابل په حکومت کې د هرې سنه دریزونو په وړاندې مبارزه نه غشتل کوي بلکې دا یو داسې کار دی چې خلکو ته هیله وربخشي. ورځپاڼه زیاتوي د یوې لایحې پر اساس چې اوس د افغانستان په پارلمان کې قربانې بحث کیږي شاید د پولیسو ماشینونه ډېر ژر زیات شي. د واشنگتن پوسټ په باور تمه کیږي دغه اقدام د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې یو مهم اقدام وي چې کولای سي له خلکو څخه د پولیسو رشوت اخیستل هم کم کړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټنلی مکرستل وړاندیز کړی چې بهرني ځواکونه دي له افغان ځواکونو سره اوژه پر اوژه کار وکړي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د دې پیشنهاد له مخې د ملي اردو او پولیسو هر سرتیری به د ناټو له یو عسکر سره ګډ کار کوي. دغه ځواکونه به څو میاشتې په ګډه کار کوي، یعنی ګډ ژوند به لري، ګډ زده کړه به کوي او یو ځای به ګزمې ته وځي. واشنگتن پوسټ لیکي افغان پولیسو هیڅ ډول تعلیم نه درلودلی. ځینې سرتیری به شایي ان څو کاله هم زده کړې ته ضرورت ولري. نېشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې هم پر افغانستان تبصره کړې. د یوې لیکنې سرلیک دی افغانستان ته د ناټو ځواکونو پر غځېدلې اکمالاتي لار له روسیې سره معامله نه ده خاتمه. د لیکنې په پیل کې راغلي ولسمشر باراک اوباما له خپل روسي سیال دیمیتری میدویدف سره په اپریل میاشت کې په کتنه کې هڅه وکړه افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره یو اکمالاتي لار د روسیې له طریقه خلاص کړي. په همدې ترتیب چې کله په جولای میاشت کې اوباما روسیې ته سفر وکړ یو تړون یې لاسلیک کړ چې له مخې هر کال له دې هېواده 15,000 پروازونه وسی. اوباما دغه اقدام د افغانستان له جګړې سره د روسیې همکاري او له روسیې سره د ښو روابطو نښه وګڼله. نېشنل هیرالډ ټریبیون وایي خو تر دې مفکوري او د دې تړون تر لاسلیک کولو و میاشتې وروسته هم د روسیې له فضايي حریم څخه کومه الوتنه ونه شوه. ورځپاڼه زیاتوي چې اوباما افغانستان ته د لسګونو زرو سرتیرو د لیږلو اقدام وکړي د روسیې له طریقه به د امریکایي الوتکو په الوتنه کې زیات پرمختګ ولیدل سي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پاوز لا تو کلونو راهیسې هڅه کړې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو ته د اکمالاتو یو خوندي لار پیدا کړي. د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي دي د روسیې له لارې د ناټو لپاره د اکمالاتي لار پرانیستل کېدل ډېر مهم دي. دغه په وینا ځکه دغه ځواکونو ته د پاکستان له لارې اکمالات له زیاتو ستونزو سره مخ کېدل.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا یادونه کوم چې د خبرونو ریپورتونو مرکو تحلیلونو ترڅنګ د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې چې د ماشوم تر وبو جوړ دوم کبي دغه ځنګړي پروګرامونه هم اوریدلای سي. دا تو بجو د خبرونه په دویم نیمه کې د ازادي رادیو مجله خبري جوړ دلسو بجو خبرونه کې سپورت او د شزل لپاره خاص پروګرام د غرمې له 12 د مخین تر 2 بجو د موسیقي دوه پروګرامونه لري. اوس مصطفی